نو اوریدونکو سلام په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو. د برېټانیا حکومت افغانستان امنیتي وضعیت بې ثباته بللی او ویلي دی چې په غالب ګمان ترهګرې ډلې به هلته د نورو حملو هڅه وکړي. په یوه خبر پاڼه کې چې پرون د حکومت پر رسمي ویبپاڼه خپره شوې، هغو برېټانوي وګړو ته چې پخوا په افغانستان کې اوسېدل خبرداری ورکړل شوی چې د هېواد ته له سفر مخکې امنیتي ګواښونو خپله استوګنځي او خوندیتوب ته پام وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په مذهبي ځایونو کې دننه یا څېرمه او د روژې په شان د مذهبي مراسمو پر مهال د ترهګریزو حملو احتمال شته. د برېټانیا حکومت هم همداراز ویلي چې په افغانستان کې د برېټانوي وګړو د نیول کېدو خطر شته او دا امکان هم شته چې د برېټانیا حکومت له دې ډول پیښو څخه خبر نشي، ځکه د برېټانوي چارواکو په وینا په افغانستان کې د اماړیکو او قنسولي خدمتونو په برخه کې خنډونه شته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت وایي چې له دې وروسته مسافر وړونکي موټر اجازه نه لري بارونه ولېږدوي. دې وزارت پرون شنبه پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې د مسافرو د خوندیتوب او د ستاندردونو د تطبیق لپاره د مسافر وړونکو بسونو چلوونکو ته امر شوی چې پر خپل چت د بارونو له وړلو ډډه وکړي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت همداراز ویلي چې په کابل ښار کې د کنټرول پر مهال یې له ځینو مسافر وړونکو بسونو څخه اضافي او له ستاندرد وتلې څوکۍ لري کړې دي. د متخصصانو په باور د بسونو پر چتونو د اضافي بارونو لیږ د بسونو انډول له منځه وړي او په پایله کې ناوړه ترافیکي پیښې رامنځته کیدلی شي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی چې نن یکشنبه به 14 میلیونه امریکایي ډالره په بازار کې لیلام کړي. د افغانستان بانک پر ایک شبکې په یو بیان کې له صرافیو، د مالی او بانکي خدمتونو له شرکتونو او تجارتي بانکونو څخه غوښتي چې په داوطلبۍ کې ګډون وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت په آزاد بازار کې د ډالرو د لیلام له لارې د افغانیو ارزښت یو څه ثابت ساتلی، خو داسې شکایتونه هم شته چې د خوراکي موادو او د نورو توکو بیې لا هم په بازار کې لوړې دي. د رفاله سرحدي لارې څخه غزې ته د مرستو د شلو لاریو له رسېدو وروسته ملګرو ملتونو د غزې په تړانګه کې د سمدستي اوربند او بشري مرستو ته د نامحدوده لاسرسي غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې، د وګړو ادارې، د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډه په یوه اعلامیه کې د غزې د تړانګې په ټولو سیمو کې د سمدستي اوربند او د نامحدوده بشري مرستو د رسولو غوښتنه کړې. د ادارو ویلي چې د بشري مرستو کارکوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چاړو خلکو ته مرستې ورسوي، د هغوی ژوند وژغوري او د انساني کړاو مخه ونیسي. د حماس ټلي وسلوالو د اکتوبر په 1 د اسرایلو پر قلمرو حمله وکړه او له 1400 زیات کسان یې ووژل. د دې حملې وروسته اسرایلو د غزې پر ترنګ هوایي حملې پیل کړې. د اسرایلو د حملو په نتیجه کې په غزه کې له 3500 ډېر کسان چې ډېره برخه یې ملکیانو ووژل شول. او د انګلستان د فوټبال ستوری بابي چارلټن چې په 1968 کال کې له یوې هوایي پیښې څخه ژوندی پاتې شوی و، پرون د 80 کلونو په عمر یې سا ورکړه. په 1968 کال کې یوه الوتکه په هغو غرونو کې چې په واورو پوښلې وه نسکوره شوه او د مانچستر یونایټډ لوبډلې د 3 غړو په ګډون 30 کسان پکې مړه شول، خو چارلټن له هغو کسانو څخه و چې له دې پیښې ژوندی ووت. چارلټن یو بااستعداده فوټبالر و. هغه د مانچستر یونایټډ لپاره 209 او د انګلستان لپاره 9 ګولونه وهلي وو. چارلټن د 30 کلونو لپاره د انګلستان د ګولونو ریکارډ ټینګ کړی و، خو وروسته رونی ترې مخکې شو. رڼو اورېدونکو خبرونه مو اورېدل. په روانه خپرونه کې به واورئ د هوا له سړېدو سره د هرات زلزله ځپلي وایي له روغتیایي ستونزو سره یې د مخامخ کېدو ویره شته.
همدا اوس مې په سر درد دی، بدن مې خوږېږي، پزه مې بنده ده، ستونه مې درد کوي ځکه چې د شپې لخوا هوا سړه ده.
افغانستان ته له ایران او پاکستان څخه د غیر قانوني کډوالو د ایستلو په لړ کې د مخکینی افغان حکومت سرتیري چې اوسمهال په دې هیوادونو کې کډوال دي وایي که بیرته افغانستان ته ولیږل شي د مرګ له ګواښ سره به مخ شي.
زه د تیر نظام یو پوځي وم، ما هلته د خطر احساس کاوه، راغلم پاکستان ته، دلته هم ځان خوندي نه بولم.
د جرمني حکومت ژمنه کړې چې له اوکراین سره د نورو 200 میلیونه ډالرو مرسته کوي. د دې ترڅنګ چې نور راپور نشته په رواني وسات کې د لوبو له میدان خبرونه به هم واری.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه په داسې حال کې چې د ژمي په درشل کې هوا په تیره د شپې له خوا سړېږي، دا ویره شته چې د هرات ولایت د زلزله ځپلو سیمو خلک له روغتیایي ستونزو سره مخامخ شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د زلزله ځپلو سیمو خلک لا هم په دوامداره ویره او نارامۍ کې ژوند کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په هرات کې تیره شپه د تودوخې ټیټه درجه د سانتیګراد لس درجه وه او اټکل کیږي چې نن بیګا به اتو درجو ته راولویږي. پرون په داسې حال کې چې د هرات پر زلزلې دوه اونۍ واوښتې، د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د افغانستان څانګې پر ایکس شبکې ولیکل چې د زلزله ځپلو سیمو خلک تر اوسه هم په دوامداره ویره او نارامۍ کې ژوند کوي. ډبلیو ایچ او په یو ویډیویي راپور کې ویلي دي چې د دې سیمې د خلکو د زیانونو لیدل زړه ماتوي. په راپور کې د انجیل ولسوالۍ د چاهک کلي یادونه شوې چې د چمګاونډ له څو نورو کلیو سره په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. په ویډیو کې دا کوچنی کلی چې د ډبلیو ایچ او د راپور له مخې یوازې 1250 کورنۍ پکې اوسیږي لیدل کیږي چې لری او نږدې یوازې کنډوالې پکې ښکاري. دا کلی د اکتوبر په 11مه په دوهمه زلزله کې ویجاړ شو، خو له نیکه مرغه هیڅ تلفات نه درلودل ځکه د اکتوبر د 8مې زلزلې خلک ویرولي وو او ټول له خپلو کورونو بهر اوسېدل. دوی تر اوسه بهر اوسي ځکه نور نو کورونه نه لري. په هرات کې که څه هم ورځې تودې دي، خو د هغو کورنیو لپاره چې ماشومان لري او شپه له کوره بهر په آزاده فضا کې تیروي، دا کار روغتیایي ستونزې رامنځته کولی شي. د هرات ولایت اوسیدونکې فریبا چې د زلزلې له کبله خپل کور ویجاړ شوی او په آزاده فضا کې شپې سبا کوي، ازادۍ راډیو ته ویل چې د هوا له سړېدو سره دا او د کورنۍ غړي یې ناروغان شوي دي.
حمزه اوس مې په سر درد دی، بدن مې خوږیږي، پزه مې بنده ده، ستونی مې درد کوي، په ټوله کې سما نشم ګرځېدای، د وینې فشار مې ټیټ دی. د څه لپاره؟ ځکه چې د شپې لخوا هوا سړه ده، د یخنۍ له امله نشو کېناستای.
راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې د هرات ښار په ترقی پارک کې د زلزله ځپلو په یوه خیمه کې یوې زړې ښځې د سړې هوا له کبله سا ورکړه. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په هرات کې د وروستیو زلزلو له کبله 1500 کورونه ویجاړ شوي او 10000 نورو ته سخت زیان اوښتی دی. د دې شمیرنو په اساس 1450000 کسان زیانمن شوي چې 1500 امیدواره مېرمنې هم پکې دي. همداراز د زلزله ځپلو سیمو شاوخوا 580000 اوسیدونکو لپاره د صحي خدماتو شبکه سخت زیانمنه شوې او زلزلې 40 صحي مرکزونه ویجاړ کړي دي.
و موریدل په داسې حال کې چې د شمی په درشل کې هوا په تیره د شپې له خوا سړېږي، دا ویره شته چې د هرات ولایت د زلزله ځپلو سیمو خلک له روغتیایي ستونزو سره مخامخ شي.
azadiradio.com
د مخکینی افغان حکومت سرتیری چې اوس مهال په پاکستان او ایران کې کډوال دی وایي کبیر ته افغانستان ته ولېږل شي د مرګ له ګواښ سره به مخ شي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې له ایران او پاکستان څخه په زوره د کډوالو ایستلو پر مهال به دوی هم بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي. د طالبانو حکومت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو په تېره کې دوی د عمومي بخښنې خبره کړې وه. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په خپل وروستي راپور کې چې د روان کال د وږې میاشتې په 26مه نیټه یې خپور کړل، د پخواني حکومت د امنیتي چارواکو او ځواکونو د غیر قانوني وژنو د 213 پیښو د ثبت خبره کړې وه. نور جزئیات په دې راپور کې.
له پاکستان او ایران څخه په زوره د کډوالو د ایستلو په ډله کې هغه افغانان هم شامل دي چې د تیر جمهوري نظام په پوځي لیکو کې دندې درلودې. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پناه اخیستلو په نیت یادو هیوادونو ته تللي دي او که بیرته افغانستان ته ستانه شي نو له امنیتي ګواښونو سره به مخ کیږي. د تیر جمهوري نظام د ملي پوځ د لیکو یو سرتیری چې پاکستان کې کډوال دی او نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، وایي افغانستان کې تر څارنې لاندې دی او که ستون شي نو آن د مرګ له ګواښ سره سره مخ کیدای شي.
زه د تیر نظام یو پوزي وم، ما هلته د خطر احساس کاو، راغلم پاکستان ته. تلته هم ځان خوندې نه بولم، د ویزی موده می پای ته رسیدلې. کما افغانستان ته بیرته واستوي هلته می ځان په خطر کې دی. زه 100% هلته تر تعقیب لاندې یم.
نو موړای وای سره د دې چې امریکا کې د پناه اخیستو رسمي پروسې ته نوملیکنه هم کړې، خو د دو کلونو په تیرېدو سره یې هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی. دغه شان د تیر جمهوري نظام د ځانګړو ځواکونو یو سرتېری چې دی هم په ایران کې کډوال دی، هم ورته اندېښنه لري. نوموړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل:
زه
د تیر حکومت د ځانګړو امنیتي ځواکونو له بریدملانو څخه یو تن یم. د امنیتي ستونزو له امله چې هلته راته پیښې شوې، بله هیڅ لاره نه وه. ناقانونه راغلم ایران ته، اولادونه مې اوس هم په افغانستان کې دي. له ډېرو ستونزو سره مخ یم. دلته د سفارت له لارې هڅه کوم چې پاسپورټ ترلاسه کړم، خو نه یم توانېدلی. که افغانستان ته بیرته لاړ شم، له ستونزو سره به مخ شم، ځکه چې وطن ته مې خدمت کړی. زړه مې درد کوي، هیڅ نه شم ویلی.
دا چې افغانستان کې د تیر نظام د امنیتي سرتېرو ژوند څومره خوندي دی، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت. خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي تر دې وړاندې ویلي وو چې د دوی مشر عمومي عفو اعلان کړی او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د تیر نظام د ټولو سرتېرو ژوند خوندي دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان آزادۍ جبهې چې د طالبانو پر وړاندې وسلوال فعالیت هم کوي، تېره یکشنبه پر خپله ایکس پاڼه ادعا وکړه چې طالبانو د لغمان ولایت دولت شاه ولسوالۍ کې د تیر نظام دوه امنیتي سرتېري په ډزو وژلي. د تیر نظام د امنیتي سرتېرو له لوري دا اندېښنې داسې مهال راپورته کېږي چې ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما په خپل وروستي راپور کې چې د روان کال د وږي میاشتې په 26مه نېټه یې خپور کړی، ویل شوي چې د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې د 2023 کال د جون د میاشتې تر 30مې نېټې پورې طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو له 800 زیاتې پېښې ترسره کړې دي. راپور کې ویل شوي چې په دې پېښو کې د پخواني حکومت د کارکوونکو او امنیتي ځواکونو غیر قانوني وژنې، په خپل سر نیول، ربړونه، ناوړه چلند او ګواښونه شامل دي. یاد راپور کې چې د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو د کارکوونکو او د غړو پر وړاندې د بشري حقونو سرغړونې په نوم خپور شوی، ویل شوي چې د پخواني حکومت د امنیتي چارواکو او ځواکونو د غیر قانوني وژنو 213 پېښې ثبت شوي دي، چې د یونما په وینا یو شمېر یې لومړی نیول شوي او بیا توقیف ځای ته له لېږدولو وروسته وژل شوي دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد یاد راپور له حقیقت لرې بللی و او ویلي وو چې د غچ اخیستنې ځینې شخصي او نامعلومې قضیې د حکومت د اړوند ارګانونو لخوا په جدي توګه څېړل کېږي چې شمېر یې محدود دی. د پاکستان حکومت یو میاشت ټول غیر قانوني کډوالو ته مهلت ورکړی و چې دغه هیواد پرېږدي. دا مهلت د اکتوبر په وروستۍ نیټه پوره کېږي.
په انسټاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ښځو او بشري حقونو فعالانو د طالبانو له زندانونو د ښځینه بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې. دغو میرمنو په ټولنیزو رسنیو کې د کمپاین په پیلولو او د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د اعتراض کوونکو او د بشري حقونو د فعالانو ځای زندان نه دی. په ورته وخت کې د ځواکمنو ښځو غورځنګ هم د شنبې په ورځ د طالبانو حکومت لخوا د معترضو ښځو د نیول کېدو په تړاو یوه اعلامیه خپره کړې او ادعا یې کړې چې طالبانو د ژولیا پارسي او زرګونو نورو بندیانو پر وړاندې له ټولو بشري حقونو او اسلامي معیارونو سرغړونه کړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ښځو او بشري حقونو یو شمېر فعالانو د ښځینه فعالانو زندان کې د ساتلو دوام ته په غبرګون په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین پیل کړی دی. دا کمپاین زندان د ښځو او بشري حقونو د فعالانو ځای نه دی کې د هغه دو معترضو ښځو ژولیا پارسي او ندا پروانی د خلاصون غوښتنه شوې چې د طالبانو لخوا نیول شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ځواکمنو ښځو غورځنګ هم د شنبې په ورځ د طالبانو لخوا د اعتراض کوونکو ښځو د نیول کېدو په تړاو یوه اعلامیه خپره کړې او ادعا یې کړې چې طالبانو د ژولیا پارسي او زرګونو نورو بندیانو پر وړاندې له ټولو بشري حقونو او اسلامي معیارونو سرغړونه کړې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د طالبانو لخوا نیول شوي کسان له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې دي او کورنۍ یې د وضعیت په تړاو معلومات نه لري. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د ښځو د حقونو فعالانو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغو کسانو د خلاصون لپاره کار وکړي چې د طالبانو لخوا بندیان دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعال او د بندیانو شویو فعالانو د خلاصون د کمپاین یوه ګډونواله لیدا سید خیل وایي
بازداشت‌های خودسرانه و غیر قانونی زنان
د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو او د بشري حقونو د فعالانو او خبریالانو خپل سری او غیر قانوني نیول د بشري حقونو او د بیان ازادي څخه سرغړونه ده او دا عمل باید د نړیوالې ټولنې لخوا وغندل شي.
باید به شدت از سوی جامعه جهانی محکوم شود.
هغه زیاتوي چې دوی د طالبانو له زندانه د اعتراض کوونکو میرمنو د خلاصون غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جولیا پارسي او د هغې د زوی له نیول کېدو شاوخوا څلور اونۍ تېرېږي او د ندا پروانی او د هغې د مېړه او ماشوم له نیول کېدو څه باندې یوه میاشت تېرېږي. د افغانستان د خودجوشه میرمنو غورځنګ د مشرتابه غړي لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د څو ټویټونو په خپرولو سره له افغانو ښځو ملاتړ کړی خو د نړیوالې ټولنې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
د فعال ښځو په وړاندې د طالبانو کړنلاره ناسمه ده او نړۍ یوازې ننداره کوي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله نظیفه حقپال وایي د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په فشار او زندانی کولو سره د عدالت غږ غلی کړي.
قیودات وضع کوي، دوی سرکوبوي، دوی شکنجه کوي، دوی په غیر قانوني توګه په بند کې ساتي. د مثال په توګه جولیا پارسي، ندا پریوانی او متی ولاویسا او داسې نور هغه فعالین دي چې شاید نمونه موږ ته څرګند نه وي او په طالبانو باندې ټول افغانان او بشري حقونو فعالین غږ کوي چې دغې عمل ته باید خاتمه ورکړي او په غیر قانوني توګه په بند کې ساتلو ته باید خاتمه ورکړي.
د ندا پروانی او جولیا پارسي ترڅنګ د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسي د زده کړو د برخې فعال متی ولاویسا او یو شمېر نور فعالان هم د طالبانو لخوا بندیان دي. خو افغاني الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په دې وروستیو ورځو کې له زندانه خوشی شو. طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته پر افغانستان په ځانګړې توګه پر ښځو ډېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول چې پکې د کار، زده کړو، سفر او ځینو نورو ټولنیزو فعالیتونو باندې بندیزونه او محدودیتونه شامل دي. د طالبانو دغه تګلاره له ډېرو غبرګونونو سره مخ شوه چې په ترڅ کې طالبانو د یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو، د پوهنتون استادانو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون یو شمېر فعالان ونیول چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشې شول خو ځینې یې اوس هم په زندان کې دي.
د جرمنی حکومت ژمنه کړې چې له اوکراین سره د نورو 200 میلیونو ډالرو مرسته وکړي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي چې ترکیه به په راتلونکو څو ورځو کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د بحث لپاره د مالټا په غونډه کې ګډون وکړي. مالټا به د رواني اکتوبر میاشتې په 28مه او 29مه د اوکراین د سولې د خبرو کوربه وي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین د بیا رغونې د چارو لپاره د جرمني د حکومت کمشنر یوخن فلاسبرت اوکراین ته د خپل وروستي سفر پر مهال ژمنه وکړه چې جرمني به په اوکراین کې د پوهنې، روغتیایي چارو، د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو او د بیا رغونې د چارو لپاره له دې هیواد سره د 200 میلیون یورو بل مرسته وکړي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د جرمني د مرستو او اقتصادي پرمختګ د وزارت په حواله راپور ورکوي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل له پیله جرمني له اوکراین سره په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 1 میلیارد یورو مرسته کړې. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر ټلیفوني خبرو وروسته وویل چې له خپل ترک سیال سره په مالټا کې د سولې د فورمول د مذاکراتو د بل پړاو په اړه خبرې وکړي. د روان کال په پیل کې د سعودي عربستان په جدي ښار او د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې له ورته غونډو وروسته ټاکل شوی چې مالټا به د اکتوبر په 28مه او 29مه د اوکراین د سولې د خبرو کوربه وي. ښاغلی زلنسکي وویل چې ترکیه به د مذاکراتو په دې پړاو کې ګډون وکړي او خپل ځواکمن غږ او دریز به نړیوالو ته وښیي. زلنسکي پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلی چې له اردوغان سره په پرونیو خبرو کې د اوکراین د سولې پر فورمول سربیره د غذایي امنیت او د منځني ختیځ پر اړوندو مسایلو هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د 2022 کال د فبروري پر 24مه پر اوکراین د روسیې لخوا پیل شوی بې دلیله یرغل لا هم دوام لري او اوکراینی چارواکو پرون هم راپور ورکړ چې د اوکراین د جنوب او ختیځ په ځینو سیمو کې د روسیې په توپچی او هوایي حملو کې نورو ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
لخبرونو ور آخوا.
اوس هم څو نور راپورونه. د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي له یوې خوا په دغه ولایت کې د ښځینه ډاکترانو شمېر کم دی او کومې چې شته هم د دوی په خبره ډېرې غیر مسلکي دي. دوی وایي سره له دې چې د ډاکترانې څو چنده اضافه پیسې ترې اخلي، خو د ناروغانو درملنه یې نه ورسره کېږي. دوی غوښتنه کوي چې روغتیایي مسؤلان دې د یادو ډاکترانو کتنځایونه وتړي او مسلکي ډاکترانې دې ورته پیدا کړي. د هلمند خلک داسې مهال په دې ولایت کې د ښځینه مسلکي ډاکترانو د نشتوالي خبره کوي چې طالبانو له واکمنېدو وروسته لومړی نجونې له ښوونځیو او بیا له پوهنتونونو څخه منع کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د هلمند ولایت اوسیدونکي د ښځینه ډاکترانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره یې غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکی ذبیح وایي په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکترانو شمیر کم دی.
ډېر پاته ولایت دی، پر دغه سبب باندې دا د ډاکترانو پر سبب باندې زموږ سره بس د زموږ په ولایت کې زنانه ډاکترانې نسته، ډېر کمې دي. هغه چې موږ مریضان ورولو پیسې راسواخي پیدا ده نه ورسره کېږي. وروره په دا نورو منطقو کې په دا نورو ولایتو کې ښه ډاکترانې شته او زموږ ولایت سي دي ډېر خوار ولایت دی د ډاکترانو پر برابر باندې.
د یاد ولایت وستونکو وایي غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي. د دغه ولایت یو بل وستونکو ولی ولا ازادي راډیو ته وویل ښځینه ډاکتران له خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې د دوی وس پرې نه رسیږي. دی وایي خپله میرمنې څو وارې ښځینه ډاکترانو ته بیولې او په درملنې زیاتې پیسې لګولې، خو درملنه نه ده شوې.
زنانه ډاکټرانې خو نسته زموږ په وطن کې، دا شخصي ناست چې دا چې زنانه ورولي انډواله نه په تداوي پوهېږي نه په دوا پوهېږي نه دوا سم ورکوي. مرزه یې وایي دا بل شی ورکي. موږ ورغلي شخصي ډاکټران ته دوا را کړې ده چې پیسې د زما سره 1500 افغانۍ غواړي چې دوا را واخلو. 2000 2500 3000 رایاجي کې موږ د جی ورچا نه لرو چې موږ دا دوا را واخلو. موږ غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو. په حقیقت سره معنا نوم د اسلام را باندې پروت دی. بایش دی خپل وطن ته داسې ډاکټران راوړي چې زده کړې کړي، نه نه زده کړې. دا ملي ارزو ده د مشرانو.
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکوونکي هم وایي چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامې روغتیا وزارت د طبي قوانینو په رڼا کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. له هغه پرته خپل سر معالجه د ولس په زیان ده. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد ولی وایي د ښځینه مسلکي ډاکترانو نشتوالی دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ډاکتران خو اول دواره د سي ډاکتران ګرسر کې زمر په ټول افغانستان کې نسته چې هغه دی رسیدلې ډاکتران یا ډیر تعلیم کړی یا ډیر تجربه لري. داسې ډاکتران خو اول مشته په ټول افغانستان کې نسته. خو بیا هم په دې لمن کې چې دی ډیر ډاکتران دي ډیر کمزوري دي. خلکو چې د زنانه مریضان ورستلې د ګټ پر ځای باندې تاوان ورته کړی. نو د دولت سمیدا خایشت دي چې په ډاکټرانو ته ډیر پام لرنه وکړي. ډیر خلک یې پلشکړي دي، ډیر خلک یې وژلي دي.
هڅه مو کړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو، خو هغوی زموږ تلیفون ځواب نه کړ. پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت اوسیدونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی و چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي.
غزنی ته په نږدې ورځو کې یو ځل بیا له استرالیا، هندوستان، انګلستان، آیرلند، فنلند، چکسلواکیا او ځینو نورو هیوادونو څخه ډیر زیات بهرني سیلانیان ورغلي. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته ګرځندوی عمومي مدیریت چارواکي وایي د تیرو 20 کلونو په پرتله سږ کال زیاتو بهرنیو سیلانیانو غزنی ته بخښه کړې. دوی وایي دغه سیلانیان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راغلي چې ډیری برخې ښځې دي، البته د چک او سلواک هیوادونو او یو شمېر نورو هیوادونو څخه. نور حال په دې راپور کې.
دا غزنی شار شمال ختیځ لور د فوټبال ګراوند شاته د سردار غونډۍ په لمن کې دلته په ځو ځو اسپاندو کې شاوخوا 1.5 کلن ځوان او تر څنګ یې 15 کلنه مېرمنه چې اوږده عربي کندرۍ اغوستې روان دي. دوی د فلپین هیواد اوسیدونکي بهرني سیلانیان او سردار غونډۍ ته خېځي. دا د هغه دیار لستنه بهرنۍ سیلانیانو لشمیر څخه دي چې تیر ورځ د استرالیا، هندستان، انګلستان، ایرلند، فلپین، چکسلواکیا او ځینو نورو هیوادونو څخه غزنی ته تللي وو. په دغه سیلانیانو کې درې تنه یې ښځې او پاتې نور لس تنه یې نارینه وو چې له ځینو تاریخي ابدو څخه یې لیدنه وکړه. بین د دغه سیلانیانو له جملې څخه یو دی، دی له استرالیا څخه افغانستان ته راغلی دی. بین وایي، ما د افغانستان ته له راتګ څخه زیات خوند واخیست. د دې ځای خلک، اوبو، هوا او خواړه ډېر خوندور دي.
Amazing country to visit.
دا هیواد بیل شکا هغسې نه دی کوم چې موږ په رسنیو کې اورېدل. هر چا به ویل چې ډېر خطرناک دی، خو موږ ډېره ښه تجربه ولرله. خلک یې ډېر ښه دي او هم یې خواړه او تاریخي ځایونه ډېر په زړه پورې دي.
ښاغلی بن زیاتوي د افغانستان هر څه یې خوښ دي، خو لوی لارې او سړکونه یې ډېر مات مات او ځورونکي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د تیرو شلو کالو په پرتله سږ کال زیاتو بهرنیو سیلانیانو غزنی ته مخه کړې ده. دوی وایي دغه سیلانیان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راغلي چې ډیری برخه یې ښځې دي. په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي په روان کال کې تر اوسه پورې دغه ولایت ته 211 تنه بهرني سیلانیان راغلي او له ډیری تاریخي ابدو څخه لیدنه کړې ده.
په 1402 مریز کال کې د غزنی ولایت ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ ډېر شوی دی. تر دمګړې پورې موږ تقریبا 211 کسه بهرني سیلانیان لرو چې 14 کسه یې همدا نن د غزنی ولایت ته راغلي وو. له بالاحصار، منارو سیمې او سردار غونډۍ څخه یې لیدنه وکړه. دوی له فنلینډ، آسټرالیا، هندستان او ایرلینډ هیوادونو څخه وو.
که څه هم چې ځینې کسان د دغه سیلانیانو راتګ ته د شک په سترګه ګوري او وایي هسې نه چې د سیلاني په جامه کې جاسوسان واوسي، خو بیا هم غزنی د بهرنیو سیلانیانو لپاره یو تاریخي ولایت دی.
په نورستان کې د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست مسؤلان وایي د پارون اړوندې باندې او پشکي کلیو ته د پوخ او اساسي پل جوړولو چارې پیل کړي. یاد پل 21 متره اوږدوالی لري او ورته څه باندې 11 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوې. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په مرکز پارون کې د 21 متره اوږد او کانکریټي پل جوړولو چارې د مالی وزارت په بودیجه پیل کړې دي چې ورسره به دوه لوی کلي عمومي سړک سره ونښلول شي. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د نوي جوړېدونکي پل د ځانګړتیاو او پرې د کېدونکي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ماندې او پاشکي کلیو لپاره څه باندې 11 میلیون افغانۍ په ارزښت 21 متره اوسپنیز کانکریټي پل جوړولو چارې د نورستان ولایت محترم والی صاحب په حضور کې افتتاح شو. د دغه پل قرارداد د یاد کلی انکشافي شورا سره لاسلیک شوی دی. د دغه پل په جوړولو سره به د ماندی او پشتي کلی د عمومي سړک سره وصل شي. د یاد پل ټول بودیجه د مالی وزارت ورکوي.
ځایي اوسیدونکي وایي د ماندی او پشکي کلیو ته پخوا د لرګیو دوه پلونه جوړ شوي وو چې ډېری وختونه په ځانګړي ډول د ژمي او واورو موسم کې به د موټرو له تګ وتلي وو او تل بطری د موټرو پریوتو غواښ موجود و. د نورستان مرکز پارون کې د ماندی او پشکي دوه کلیو ته چې په دواړو کې په سلګونه کورنۍ ژوند کوي په داسې حال کې پوخ پل جوړیږي چې په نورستان او کونړ کې سیندونو او خوړونو ډېری کلي او سیمې له یو بل جلا کړي دي او لامل یې خلک ستونزې ګالي.
و موریدل چې په نورستان کې د دوه کلیو لپاره یو پل جوړیږي چې په دې سره به دوی پاخه سړک ته البته لار پیدا کړي او مخکینۍ ستونزې به حل شي. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې مو مخکې یادونه کړې وه چې د لوبو له میدانه خپرونه درته لرو. اوس مو رابولمه چې د لوبو له میدانه خپرونه واوري او د ازادي راډیو له خپرونو سره اوسئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د لوبل میدان او نيزي سپورتي خبرونه درنو مينوالو سلامونه درنخت بختيار ساحل موددي ونې نوې خبرونه درته وړاندې کوم. بیا هم تیره او روانه ونې د افغانستان د بیلابیل لوبغاړو لوبډلو د نړۍ په کچه بې ساري سیالي کړې دي.